السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مرکزی ټیم کابل ته راغی د جرګې ته دی ورشي او د خپلو کارونو په اړه د معلومات ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لغمان چارواکي د دې ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې له ولسی جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسانو ګماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نوماندان دې جرګې ته وروپیژني. ولسی جرګې د ولسمشر لخوا دې جرګې ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایې ورکړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د لغمان چارواکي د دې ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویانا اسدالله دولتزي نن ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته نښتې رامنځته شوې. دولتزي په نښتو کې د عبدالمالک په نوم د طالبانو د یو قمندان د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. دولتزي دغه راز وویل چې په سیمه کې د وسله والو طالبانو له لورې د هوان د یو توغل شوي مرمۍ یوه توغل شوې مرمۍ په یوه کور ولګېده چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه دغه بریدونو او د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د ایمان صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسله والو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قمندان هم شامل دی. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان پیژني وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریز سیالي پیلېږي. د وسیالیو تنظیمونکي ګلاغا نوید وای دغه سیالي د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنشن به پورس په لهکرګه کې پیل شي. د کرکټ په دغه سیالیو کې د لهکرګه ښاروالي د ډاکټر عبدالرازق د اسبون رادیو تلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبيږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لهکرګه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون لمخې ولسمشر باید الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 رایو حد ټاکل شوی وټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایو نه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتو رایې ګټلي خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلي دي. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 14 او 15 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. او هغه چنئی فضایی بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بیرته ځمکې ته راروانه ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د چین د فضایي چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې د چانګ 15 په نوم د دغې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول. که دغه بیړۍ چې په پام کې وه د سپوږمۍ له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې راټولې او ځمکې ته یې له ځان سره راوړي په بریالیتوب د چین په شمالي برخه د منګولیا په سیمه کې کینی. چین به د امریکا له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته دریم هیواد شي چې له 1970 وروسته له سپوږمۍ نوې ډبرې راوړي. چانګې 15 بیړۍ د نومبر په 14 توغول شوې او یوه اونۍ وروسته د ډسمبر په لومړۍ نیټه یې پر سطحې کښېناسته. د سپوږمۍ پر سطح کې ناسته ټاکل شوې وه چې دغه ماموریت په 3 ورځو کې ترسره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په خبري پروګرام کې اوري چې سبا د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کابل ته راځي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
ولسی جرګې د افغانستان له مرکزی پلاوی غوښتي چې کابل ته پرسیدو د دې جرګې ته ورشي او خپل معلومات دې ورسره شریک کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سلګونو تنخیص شویو او یا هم منفک شویو کارکونکو نن مظاهره کړې ده. له دې ډلې امین الله وایي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیب آریان وایي د اسلامي تعلیماتو د معینیت لانجه هواره شوې ده. دا چې څنګه وایي وري
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو.
په امریکا کې نن د واکسینونو روزونه رسیږي او پیل بشي. یاخوا الکتوران هم تمه ده چې منتخب ولسمشر ته رای ورکړي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی بسبا کابل ته راستون شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي دغه پلاوی د لومړنیو خبرو څخه وروسته کابل ته د سلام شروع لپاره راځي. اخوا ولسی جرګې ویلي دي چې پلاوی کابل ته رسیدو باید له دوی سره وګوري او د خپلو کارونو په اړه باندې معلومات ورسره شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګوي د قطر په پلازمینه دوحه کې به طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دوشنبې په ورځ د موضوع په اړه د وکیلانو تر آزاد بحث وروسته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مذاکره کوونکي پلاوی په اړه چې باید د مذاکرې پایلې له جرګې سره شریکې کړي او دغه شان راتلونکي اجنډا سده په اړه به اداري پلاوی پریکړه وکړي او دا موضوع په اجنډا کې شامل شي چې تر څو پلاوی تالار ته راشي او راپور ورکړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو انتقادونه وکړل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی له نوي ورځو خبرو اترو وروسته تش لاس کابل ته رسنیږي. دوی طالبان هم تورن کړل چې سوله نه غواړي، ځکه د دوی په وینا ورځ تر بلې د غډله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو یو شمیر استازو هم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د حکومت له مرکچی پلاوی وغوښتل چې طالبانو سره د سولې د شویو خبرو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي. دوی چې د سولې په پروسه کې د خلکو د نظریاتو شبکه په نوم یو بنسټ رامنځته کړی وایي چې خلک په مذاکراتو کې د ځنډ لامل اندېښمن دي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یو مسؤل شاه محمود مل دې جوړې شوې خبري ناشې ته وویل
دریمه سپ صرف په دې باندې وخت تیرول چې طرز العمل د مذاکرات لپاره تدوین شي زه فکر کوم دا یو حقیقي خبر نه ده او کېدای شي د عامه افکارو انحراف وي. واقعا سټیریګي هغه باید خلکو سره شریک کی او هغه حقیقي او منطقي دلایل د تاخیر د مذاکراتو وي. اصلي عوامل ویل چې سونځي د مذاکرات تاخیر لپاره څه مشکلات موجود دي، مذاکرات څومره پرمخ ځي، څومره دواړه ټیمونه سره نږدې دي، څومره لري دي، نور عوامل د دې مذاکراتو د مثبت انکشاف لپاره څه شي دي، دا باید خلکو سره شریک.
د دې شبکې غړي وایي چې د سولې د خبرو په اړه د یو شمیر ځوانانو نظرونه راټول کړي او ټول په یو غږ قربان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو خوندیتوب، د سولې د هوکړو پلي کېدل، د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې له خلکو سره د معلوماتو شریکېدل غواړي. خو دغه شبکه د دغه ځوانانو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د سولې د خبرو د اجنډا په اړه له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته راشي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هوا ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنۍ یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو په 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
مخکې تر دې د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یوې غړي حبیبي سورابي هم کابل ته د پلاوی د رسنېدو په اړه ویلي وو، خو دقیق وخت یې نه و خوده. د افغان دولت د سولې دغه یو شکسیز مرکچی پلاوی طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې تر درې میاشتنیو خبرو وروسته چې د وږي په 22 نیټه پیل شوی وي کابل ته راستنیږي. د معلوماتو له مخې په دغه موده کې یوازې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوی او په اجنډا هم خبرې شوی وي چې اوس یې په اړه دواړو خواوو مشورو ته وخت بیل کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. ښاغلی اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا په اړه خبرې کولې او ویې ویل نړۍ د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. اخوا د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم ولسی جرګې ته د جنیوا د کنفرانس په تړاو وویل چې نړۍ د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی پراخ ملاتړ وښود. اکرام الله اکرام ته به بیا هم غوږ کېدو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د جنیوا کنفرانس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود خپل مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلې او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه، د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي.
چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادي باندې ولاړی، آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیین کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل چې د جنیوا کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو استازو ورته ویلي چې د سولې په اړه پریکړه د افغانانو په لاس کې ده، خو له هرې پریکړې نړیوال ملاتړ نه کوي، نو ځکه په خبره مهمه ده چې یوازې د سولې په پروسې نه بلکې په هغې نتیجې چې ترې راوځي هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د رواني لمریزې لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه جوړ شو چې هدف یې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ د مرستو راټولول وو او په پایله کې نړۍ له دغه هیواد سره له 10.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. خو په دغه کانفرنس کې د مالی مرستو تر څنګ د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه هم پراخې خبرې او بحثونه وشول. ولسی جرګې نن د دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیران د معلوماتو د ورکولو لپاره خپلې عمومي غونډې ته غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل نړۍ د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی ملاتړ وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ چې ولسواکي، د قانون حاکمیت، د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه، د خدمتونو وړاندې کول او بنسټیز اقتصادي پرمختګ پکې شامل دي.
له اختلاف پرته ټولو کسانو چې خبرې وکړي د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام ملاتړ وکړ. راتلونکي کوم نظام چې باید په افغانستان کې وي د افغانستان اسلامي نظام وي.
د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه د افغانستان د کابینې دوه مهم وزیران چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون درلود په داسې حال کې د نړیوالو د لیدلوري او نظرونو په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا د مشورې لپاره کابل ته راشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت رهبری شاوخوا 209 کارکونکي ل خپل دندو لری کړی دی. دغه کارکونکو په کابل کې د دې وزارت مخته دی وی سولیز اعتراضی غونډه په ترڅ کې ویل کې غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني حرکتونو بل لاس پوری کړی. خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا د دغه خلکو ادعاوې ردوي وایي د ځینو کارکونکو بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو لاریون دا کارکونکو چې نن دوشنبه د دغه وزارت مخه ته وسولیز اعتراضی غونډه جوړه کړې وه، د یاد وزارت لوري د 1209 کارکونکو د برخلیک کېدو په تړاو د وضاحت غوښتنه درلوده. دوی وی د وزارت رهبری له کوم مشخص دلیل پرته په ډیر شمیر سره کارکونکو له خپل دندو لری کړي او په کورونه کې نه ولې دي. امین الله چې له 1400 کلونو په دې وزارت کې کار کوي وایي انجینر صفی الله بیا دا کار په افغانستان کې د کډرونو د وژنې په معنا بولی. دوی ګواه کوي کاغه ګوانوري دل شي پراخو لارینونه ته مخه کړي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اداوې ناسمې بولی. د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفی وایي دغه اقدام د اصلاحات په هدف تر سره کیږي.
وواړو چې یو لړ اصلاحات راشي او هغه لوړ هدف چې د اقتصادي رفاده او د خلکو په ژوند کې اقتصادي تغییر دی، د لپاره ضروري چې مونږه تشکیلاتي برخه کې، سختاري برخه کې تغیرات راول.
د خبر یو شمیر کارکونکو چې شمیر 1512 کسانو ته رسیدي چې د نفت او ګاز د تنظیم ملي ادارې ته معرفي کیږي. خغلی مدفی دا هم وایي هغه کارکونکو چې تقاعد ته برابر دي تقاعد کیږي. نوموړی زیاتوي دوی د اقدام په یاد سکتور کې وړ کسانو ته د کاري فرصت برابرېدو په هدف کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ته نومان وزیر محمد هارون چخانسوري دوه اونۍ وړاندې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کولو وروسته په دې وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره وکړه، خو د نوموړي لومړی ګام له غبرګونونو سره مخ شو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا جوړولو خبر ورکوي. دغه وزارت مسؤلین وایي د ولسي جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو د غوښتنو له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت چې دغه وزارت له نورو څانګو سره یوځای شوی و، بیرته ترې جلا شو او طرحه یې ولسي جرګې ته واستول شوه. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د نوي تشکیلاتو له مخې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یوځای او بحثونه یې راوپارول، اوس دغه وزارت پریکړه کړې چې دغه معینیت بیرته رامنځته کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آرین آزادي راډیو ته وویل، د پوهنې د سرپرستی وزیر د وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته رامنځته شو.
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالي اجرایوي بورډ جوړول ول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخواني تشکیل بیا جوړول.
اغلی آریان وویل په دغه طرحه کې د یوې ښځې په ګډون د پنځو غړو په لرلو سره د اسلامي تعلیماتو عالي اجرایوي شورا او د اسلامي تعلیماتو د معینیت بیرته رامنځته کول شامل دي. د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د بیرته رامنځته کېدو دلیل د ولسي جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو غوښتنه په ګوته کړې ده. دغه وزارت مخکې له دې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت، عمومي تعلیمات، د سواد د زده کړې او تعلیمي نصاب ادارې د ښوونې او روزنې د معینیت په نوم په یو نوي معینیت کې شامل کړی وي چې دا پریکړه د ولسي جرګې د غړو او ځینو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. یو شمیر خلکو د پوهنې وزارت دا پریکړه د ولسي جرګې لخوا د رنګینې حمیدې د ردېدو لامل هم ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسي جرګې یو شمیر غړو د یوه لیک په لاسلیک کولو سره د پوهنې وزارت په جوړښت کې د اسلامي تعلیماتو پر ځای پاتې کېدل غوښتي وو او دغه شان له لومړي تر درېیم ټولګي پورې په جوماتونو کې د زده کوونکو له زده کړو سره مخالفت ښودلی وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادي راډیو.
د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار د تیرو و میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې په دې لاره د دولتي کارکوونکو د تګ راتګ په مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ مسله هم له خنډ سره مخ کړي. د پکتیا اوسیدونکي او ولایتي شورا له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ رالېږلی.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي. د ډنډې پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه کې د ترافیکي پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل دی خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززي میدان ولسوالۍ له لارې خپلې سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته پر رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغه سي بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانی خلو لجامنګل احمد خلو اریوب زازیو سمکنیو ډنډی پټن او د میرزکه ولسوالۍ د یوش مرکلی وسیدونکو نه یوازې ده چې ګردسته د تګ لپاره لمړی خوست زی او له هغه ځای ګردسته راځي لارې په ساتونو وګدیږي بلکې پر دې سربېره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په زلونو یې د سونځه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور لژمونو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړي په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه راکړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دوري پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولست سرخوګای دی په دې لارې باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر وبریدا بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې زما عملیات په بریتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده ترڅو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامه خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دې لارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دې لارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کرونا د وبا اغیزې وژونکي او دردونکي وي او په ټولو چارو کې سخت خنډونه راوستل خو له دې سره سره د وبا په ځینو برخو کې برعکس مثبت اغیز هم ښندلی. کرونا ویروس د چاپیریال له پاکېدو نیولې تر خوندي ترافیک او د ډېرېدو خلکو لپاره او د ډېرو خلکو لپاره د کار او ژوند تر انډول پورې په ځینو برخو کې مثبت اغیز کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
د کرونا وایروس پر دردونکو او وژونکو اغیزو سربیره د دې وبا د خپرېدو لومړنی مثبت اغیز پر چاپیریال و چې سمدستي پاک شو. په مارچ میاشت کې د کرونا د وبا په لومړي پړاو کې د ناسا سپوږمکیو د نړۍ د لویو ښارونو د هوا په ککړتیا کې په سلو کې دیرش کموالی ثبت کړ. د اسمان رنګ شین شو او لړۍ له مخې لرې شوه ځکه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د روغتیا مسؤولو چارواکو پر اقتصادي فعالیتونو او سفرونو بندیز ولګاوه. که څه هم نړیوال د تګ راتګ او توریزم بیا پیل ته سترګې په لاره دي خو داسې نه ښکاري چې غیر ضروري سفرونه په خاص ډول رسمي سفرونه به د کرونا د وبا له پیلېدو د مخکې وخت کچې ته ورسیږي ځکه کرونا موږ ته رازده کړل چې حتمي نه ده د رسمي غونډو او کنفرانسونو پر جوړولو غیر ضروري پیسې او وخت ولګو او په الوتکو کې د سفر لکبله چاپیریال مولای کړو. نړیوالو اوس د زده کړې چې کاری مرکې رسمي غونډې او نړیوالې سرمشریزه د ویډیو کانفرنس په وسیله ترسره کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د تمه لري چې د کورونا د وبا له پای ته رسیدو وروسته به د ډیپلوماتانو او دولتي چارواکو د رسمي سفرونو کچه تر ډیره راکمه شي. د کورونا له خپرېدو وروسته د دفترونو پر ځای له کوره کار کول هم دود شول. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې وروسته لدې چې د دې وبا د مخنیوي په مقصد محدودیتونه ولګېدل دفترونه په ویرونکي ډول تش شول او شرکتونو او مؤسسو خپلو کارکوونکو ته وویل چې له کورونو کار وکړي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر کارکوونکي وایي چې له کوره د کار کولو په نتیجه کې د دوی د ژوند او کار ترمنځ ښه انډول رامنځته شوی. اوس پر دوی د کار فشار کم شوی او کولی شي چې له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي. له لرې کار کولو همداراز کارکوونکو ته دا ګټه هم رسولې ده چې دفترونو ته د تګ راتګ لګښت او وخت وسپموي. هغه نړیواله نظر پوښتنه چې د سلیک سافټویر کمپنۍ د دفتر د څلور زره اووه سوه کارکوونکو ترمنځ ترسره کړي خی چې اکثر کارکونکي نه غواړي بیا ټوله ورځ په دفتر کې کار وکړي. د نظر پښتنې پسلو کې دوا او یا ګډونوالو هم له کور او هم له دفتر څخه کار خوښ کړی. پسلو کې ډیر لسو ټوله ورځ له کوره او پسلو کې دولسو ټوله ورځ په دفتر کې کار غوره بللای دی. له دې نظر پښتنې ښکاري چې ښایي په راتلونکي کې لږ تر لږه په پرمختللې نړۍ کې هم له کور او هم له دفتر څخه د کار بڼه دود شي. په عین حال کې اکثر هغه کسان چې په خپلو کورونو کې حیوانات ساتي وایي چې د وبا په سختو ورځو کې همدې